السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې ده په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ له خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ازبکستان د ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته فیسبوک انستاګرام او واټس اپ تر شپږ ساعته پر چاوي وروسته بیرته فعال شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي خو لومړی به دوی د شیریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون ویل هغه څه باندې 9,000 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستانه ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اتی ورشو نویو ګمارونو اعلان وسو په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین پامیر اتل تندر ظفر میوند وربدل کړي او د کابل کندهار مزار شریف کندوز هرات لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یاد کړي دي په دغه تازه لیست کې هم د کومې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو راوروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څخه باندې سل تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یکشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی د سرماس په خبره د دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی طالبانو په خپل لومړی واکمنی کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي سینما او تیاتر منع کړی وو دا ورکه څه هم رسمن د سندرغړو او سندرو په تړه دوی څنی دی ویلي خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي فیسبوک انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا شپږو ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده فیسبوک شاوخوا 2 میلیارډ فعال غړي لري د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تېروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوې وي یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تېر یوه کال کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه سوي دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکي اعلان سوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازدیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 46.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړي. له دې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلویانو مظاهره کړې او له زندانه یې د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو. هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخه ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وایي افغانان له جدي بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي که چیرې په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو این ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
میلیونز آف افغانز have been uprooted for more than 40 years
pa milanun afghanan la tabandi talbish kolno be zay sibi aw rusui tahulato la pasi nabi nangawani ramans takre ma tere mya afghanistan ta safar wakar taso lama aw la gano nuru mrastandoyan aw ridili chi wai ziyat andazam risti bayad be la qaid shart samdasti cham to si ka patsuni ki da kar wonisi nawrin banor ham si za da khalgu da be zay ke do phada awranduyun ki tal محتاطم مگر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازا په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بې ځای کېدو لامل وګرځي.
اند پاسیبلی ایکسټرنل ډیسپلیسمنت
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو څلورو لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړې ځکه چې په تیرو څلورو لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثره خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسېدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو اوس د 5 بچیانو مشرانو سرپرستی ور په غاړه ده او لستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت چې وه مخکېنی هغو موږ سر وکوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان داله نه زموږ سر وي وشوی نم چیکن وشه هېڅ څه منو شو نیم میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو نه پکې وارونه شته نه پکې کوټې شته بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو وخواړه څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي لکه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخوري یا انګوله یا نه یې خلکو سره مرستې وشوې وړې واخېسته غواړي واخېسې موږ دښتې اریان ناست
پلازمینه کابل چې وارد مخه پکې له اصلي وړتیا څو چنده خلکو اړولي وو د جنګونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډی بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1,200,000,000 ډالر چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. په داسل کې چې له افغانستان نور هیوادونو ته د افغان کډوالو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د نن هم په زرګونو کورنۍ د ورستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدلی سي خو تر هغه مخکې دا اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورځپاڼې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړیدونکو اقتصاد نښې لیدل کېږي. تر اثر لیک لاندې کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بېوزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کم اونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیه پیښې ترسره شوې او له امله یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 40 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوي دي. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده وړاندې کړې. مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزي بانک ځینو معلمینو او نورو کارکوونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم له خپلو مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډېری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتېدل او د خپل فعالیت د دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلي. امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سرلیک ده: که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي ټول افغانستان به تیار شي. ورځپاڼه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوي د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي، خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنا یې نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجودې. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورځپاڼه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان نړۍ کې هم له طالبانو سره داسې ډول دي چې په هغه هیواد کې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسیږي او دغه هیواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.